ستړی مسې اوریدونکو ته زما له خوا سلام. دا خپرونه تر 15 بجو ده. د سر راپور مده ده چې افغان حکومت ایران ته د طالبانو د هیئت ورتګ نه تاییدوي، خو وایي چې د دې راپورونو په اړه له ایران سره په تماس کې دي. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د شنبې په ورځ د سوریې په قصیر ښار او شاوخوا سیمو کې د سختو جګړو راپورونه ورکول سوي دي. نن د ریشتر په کچه 15.2 درجې زلزلې د فلیپین جنوبي سیمې ولړزولې. تر څه مخکې د افغانستان خبرونه له ناجیې سپیس خبري.
چارواکي وایي ایران موافقه کړې چې شاوخوا 200 افغان زندانیان افغانستان ته وسپاري. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت او د کابل ښاروالۍ نن یو موافقه لاسلیک کړه، او په پکتیا کې د ماین چاودنې 15 پولیس ټپیان کړل. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې ایران موافقه کړې چې شاوخوا 200 افغان زندانیان افغانستان ته وسپاري. د دې وزارت سیاسي معین ارشاد احمدی نن د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته وویل چې دغه زندانیان به د بند پاتې موده په افغانستان کې تیروي.
د ایران دشمنی پر اساس ډیر ژر به په حبس د محکومو کسانو لومړۍ ډله چې 200 کسان پکې شامل دي افغانستان ته واستول سي، تر څو د دوی د حبس پاتې موده په افغانستان کې تیر سي.
د ایران حکومت وروسته له هغې دغه پریکړه کوي چې د افغانستان د عدلي او قضایي ادارو یو پلاوی په دې وروستیو کې تهران ته سفر وکړ. په کابل کې یو شمیر دینی عالمانو له حکومت نه وغوښتل چې په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو هوارولو ته جدي اقدامات وکړي. دوی نن په یوې غونډه کې له ایران سره پر پوله د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا د یو شمیر افغانانو وژنه او د دې هیواد لخوا د افغان ماشومانو د ویستلو پیښې وغندلې. څو ورځې مخکې داسې رپورټونه ورکړل شول چې ایران شاوخوا 1000 افغان ماشومان له خپل هیواده شړلي دي. تر دې مخکې په یوې بلې پیښې کې ایراني ځواکونو هغه لستنه وژلی وو او یو شمیر نیولی وو چې ایران ته وختل. د پکتیا چارواکي وایي چې په سمکنۍ ولسوالۍ کې نن له غرمې وروسته د سړک غاړې په ماین چاودنه کې 15 پولیس ټپیان شوي دي. د سمکنیو امنیت قمندان محمد حسن ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې بل چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتي. وسلوالو طالبانو د دې پیښې مسؤلیت منلی. او د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت او د کابل ښاروالۍ نن یو موافقه لاسلیک کړه چې له مخې به په کابل ښار کې د ادرس موندنې یو الکترونیکي سیستم رامنځته کیږي. چارواکو ویلي د دې سیستم په پلي کېدو سره به د کابل ښار پر لارو کوڅو او کورونو نمبرې ووهل شي او د ادرس موندنې لپاره به ځینې الکترونیکي اسانتیاوې برابرې شي. دا و د افغانستان اړوند مهم کورني خبرونه. د سیمې او نړۍ خبرونه له اجمل لان ناوري.
راپورونه وایي په دمشق کې د پولیسو ماموریت ته نږدې موټری بمی چاودنه شوې چې لږ تر لږه د سوریې د امنیتي ځواکونو ته نسرتیری وشلي. د سوریې د بشري حقونو د څارې ویډلې ویلي چې دا بمی چاودنه نن د جوبر ناحیه کې شوې چیرې چې د رژیم د ځواکونو او مخالف وسلوالو ترمنځ نښتې کیږي. په لندن کې میشته دا ډله وایي داسې ښکاري چې دا برید به د النصره جبهې په نوم وسلوالې ډلې کړی وي. دولتي رسنیو د دې چاودنې رپورټ نه دی ورکړی. له بلې خوا د شنبې په ورځ د سوریې په قصیر ښار او شاوخوا سیمو کې سختو جګړو رپورټونه ورکړل شوي. د ولسمشر بشار الاسد وفادار ځواکونه هڅه کوي چې د لبنان پولې ته نږدې د یاغیانو لخوا نیول شوی ستراتیژیک ښارګوټی بیرته ونیسي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مسؤول والیری اموز او د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو کمیشنرې ناوې پیلې د هغه رپورټونو له کبله ژوره اندېښنه څرګنده کړې چې وایي په زرګونو ولسي خلک د قصیر ښار کې د جګړې ترمنځ بند پاتې دي. دوی وایي چې تر یو نیم زرو زیات ولسي خلک په دې ښار کې دننه ټپیان شوي، څوک چې د چټکې درملنې لپاره له دې سیمې وتلو ته اړتیا لري. اموزه او پیلې د جګړې پر دواړو خواوو ټینګار کړی چې په یو وروبند سلاشي او ولسي خلکو ته فرصت ورکړي چې له سیمې ووځي. د ملګرو ملتونو د بهرنۍ پالیسۍ مشر کاترین وبخې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کاترین آشتن هم ورته اندېښنه ښودلې. د ترکیې په استنبول او انقره خارونو کې تیر شپه مظاهرو دوام وکړ. د استنبول د تقسیم په نوم د مرکزی څلورلارې چې مظاهرو مرکز وروسته لاغې او سارامه شو چې تیر ورځ ناوخته پولیسو له دې سیمې پوځي موټر په شا کړل. د ورځې په سهار پولیسو په استنبول او انقره کې د دویمې پرلپسې ورځې لپاره پر اعتراض کوونکو خکې بهونکې ګاز او اوبه وشیندلې. تر 900 زیات کسان د نوي جلا جلا مظاهرو په ترڅ کې نیول شوی دی. روغتیایي چارواکي وایي په استانبول کې د زرو په شاوخوا کسان په خو ډب کې ټپیان شوي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر محمد ګولر پرون ناوخته د انقرې په یوه کوڅه کې خبریالانو ته د خبرو پر مهال په ټوله ترکیه کې د مظاهرو پر مهال د نیول شوو کسانو او ټپیانو په اړه وویل. ښاغلی ګولر وایي په بېلابېلو ښارونو کې 909 کسان نیول شوي، یو شمېر چې نیول شوي و خوشي شوي دي او یو شمېر د محاکمې لپاره بندیان دي. په دې مظاهرو کې 26 پولیس او 53 ولسي خلک ټپیان شوي، 19 د استانبول دي. د یو ټپي وضعیت نازک دی. د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان د شنبې په ورځ سمدلاسه د مظاهرو د پای ته رسولو غوښتنه کړې. دا ناکرارۍ په استانبول کې تېره اونۍ د هغه پلان پر ضد له اعتراض وروسته پیل شوې چې د تقسیم څلور لارې ته نږدې په یو پارک کې د ودانۍ اجازه ورکوي. د مظاهرچیانو سره د پولیسو ناسم چلند د دې سبب شو چې د صدر اعظم اردوغان او د نوموړي د عدالت او ترقۍ د ګوند خلاف چې اسلامي ریښې لري پراخې مظاهرې راوپارېږي. نن د ریختر په کچه 15.1 زلزلې د فلیپین جنوبي سیمې لړزولې. چارواکي وایي نهه کسان چې ډېر ماشومان دي دې زلزلې کې ژوبل شوي. چارواکي وایي د تېرې شپې دا زلزله د مځکې ښویېدو سبب شوې هم ده او لسګونو کورونو په شمول ښوونځي او سړکونه زیانمن کړي. فلیپین د زلزلو په سیمه کې پروت دی چې دا ډول زلزلې پکې ډېرې کېږي. د ریختر په کچه 1.1 زلزلې په 1990 کال کې د دې هېواد د لوزون په شمالي ټاپو کې 2000 کسان وشلي وو. او خو په تایوان کې وزورور زلزله شوې چې په پایتخت ټایپی کې ودانۍ لړزولې. د تایوان د هوا پوهنې اداره وایي چې دا د یک شنبې د ورځې زلزله د ریختر په کچه 6.3 ثبت شوې چې مرکز یې د دې هېواد په ختیځ کې په نښه شوې. د امریکا د جیولوجیکي سروې مرکز بیا دا زلزله د ریختر په کچه 6.5 اټکل کړي. یوې تلویزیوني شبکې ویلي چې زلزله د ګاز د چاودنې سبب شوې خو نور جزئیات نه دي ورکړي. په زلزله کې د مرګ ژوبلې رپورټ هم نه دی ورکړل شوی. د ایران د ولسمشر دفتر وایي هغه هلیکوپټره چې ولسمشر محمود احمدی نژاد انتقالوه د یوې ناڅرګندې پیښې له کبله یې بیړنۍ ناسته کړې. د ولسمشر ویبپاڼه وایي چې د هلیکوپټر سپرلوي کې هیڅ چا ته زیان نه دی رسېدلی. ویبپاڼه وایي دا هلیکوپټر چې ولسمشر او نور چارواکي پکې سپاره وه له یوې پیښې سره مخ شوه، خو پیلوټ یې وتوانېده چې په مسون ډول یې د البرز په غرونو کې راښکته کړي. د ولسمشر احمدی نژاد په رسمي پاڼه کې خبره شوې اعلامیه وایي چې له پیښې وروسته ولسمشر احمدی نژاد د ایران د شمال په دې غرنۍ سیمه کې د سړک د یو تونل پرانیسته وکړه او بیرته تهران ته د مځکې له لارې ستون شو. په خبر پاڼه کې په دې اړه چې پیښه کې دقیق څه شوي جزئیات نه دي ورکړل شوي. د احمدی نژاد د ولسمشرۍ دویمه دوره په اګست میاشت کې پای ته رسیږي. دا وو خبرونه.
په راپورونو کې اوري چې افغان حکومتي چارواکي ایران ته د طالبانو د هیات ورتګ نه تاییدوي. خو
د دې راپور د صحت او شخم د تثبیت لپاره شاید سم ده کنه سم راپور د ایران دولت سره موږ په تماس کې یو.
د ناتو دفاع وزیران د سه شنبې په ورځ په افغانستان کې د امنیتي مسؤلیتونو پر انتقال او نورو مسایلو خبرې سره کوي. پولیسي جرګه وایي په الکترونیکي تذکرو کې د قوم د نه لیکلو فیصله له اساسي قانون سره سم عمل دی.
دا د افغانستان د اساسي قانون له مخې دغه تصامیم دوی نیولی او دا د افغانستان د خلکو د خیر دپاره دی او د ملي وحدت دپاره دی.
په کندهار کې زده کوونکو تعلیمي کال تر خیمو لاندې تیر کړ.
په خیمو کې ژوند کول باید چې موږ ته څومره سنکونه راکړو چې موږ مکتب رسم کې.
نور مسایل هم څېړو. د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام په همدې خپرونې کې واورئ. افغان حکومتي چارواکي ایران ته د طالبانو د هیات ورتګ نه تاییدوي. خو یې چې د دې راپورونو په اړه له ایران سره په تماس کې دي. رسنیو راپور ورکړی چې د طالبانو یو هیات له ایراني چارواکو سره د خبرو لپاره دغه هیواد ته تللی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند یک شنبه په ورځ په کابل کې خبرلانو ته ویل دا موضوع له نږدې تعقیبوي خو ټینګار کوي چې ایران د سولې په مسله کې د افغان حکومت ملاتړی دی. جزئیات له نسیم شفق څخه اوري.
افغان حکومت د هغو راپورونو په اړه له ایران سره تماسونه نیولي چې وایي د وسلوالو طالبانو یو پلاوی ایران ته رسیدلی دی. د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی وایي چې ایران ته د طالبانو د پلاوی د ورتګ راپورونه نه تاییدوي، خو ټینګار کوي چې د دې مسلې په اړه له ایرانیو چارواکو سره په نږدې اړیکه کې دي. ښاغلی موسازی د یکشنبه په ورځ په کابل کې په یو خبری کانفرانس کې که څه هم په دې اړه خبرې کول له وخت نه مخکې وبلل، خو ویل چې تر دې پخوا تهران د سولې د پروسې په اړه د کابل له دریځ نه ملاتړ کړی دی.
دا راپور موږ اورېدلی، د دې راپور د صحت او شخم د تثبیت دپاره، د دې تثبیت دپاره شاید سم ده او که نه سم راپور ده. د ایراني د ایران دولت سره موږ په تماس کې یو او په تماس کې کیږو ورسره. نو د دې نه مخکې چې موږ د ایران د رسمي مراجعو نه څه واورو، په دې هکله باندې د اضافي تبصرې کول مناسبه نه ده.
لویدیزو رسنیو د ایران د فارس خبری آژانس په حواله راپور ورکړی چې د وسلوالو طالبانو یو لوړ پوړی پلاوی له ایراني چارواکو سره د خبرو لپاره له قطر نه تهران ته رسیدلی دی. په دې اړه په خپرو شویو راپورونو کې راغلي چې د طالبانو په دې پلاوي کې سید طیب آغا، شهاب الدین دلاور او شیر محمد ستانکزی شامل دي، او ښایي چې له ایراني چارواکو سره پر بېلابېلو مسایلو خبرې وکړي. که څه هم افغان حکومت په قطر کې د طالبانو د دفتر موجودیت ردوي، خو تر دې پخوا داسې راپورونه خپاره شوي وو چې ګوند یو شمېر طالب مشران له څو میاشتو راهیسې په قطر کې اوسېږي. افغان حکومت په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر لپرانستلو سره موافقه کړي، خو شرط یې دا دی چې تر دې دفتر مخکې باید وسلوال طالبان له افغان دولت سره خبرو ته غاړه کېږدي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان دا خبره ردوي چې ګوند د طالبانو پلاوی به له قطر څخه تهران ته تللی وي. جانان موسازی وایي چې په قطر کې لا تر اوسه وسلوال طالبان کوم دفتر نه لري، او په دې برخه کې طالبان باید د افغان حکومت شرایطو ته غاړه کېږدي.
چیزی به نام دفتر طالبان در قطر وجود نداره. ایجاد
د طالبانو د دفتر په نوم په قطر کې څه نسته، او دا د طالبانو لخوا اقدام کولو پورې تړاو لري. په دې اړه باید هغوی له نړیوال تروریزم او القاعده سره د خپل اړیکو د پرې کولو او په رسمي ډول د سولې له عالي شورا سره د خبرو اترو اعلان وکړي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا مسؤلینو هم ویلي چې تهران ته د طالبانو د پلاوي د سفر په اړه یې یوازې له رسنیو اورېدلی دي. وسلوالو طالبانو لا تر اوسه ایران ته د دې ډلې د پلاوي د سفر په اړه کومه تبصره نه ده کړې. افغان حکومت په ټینګار سره ویلي چې د سولې هر ډول خبرې اترې باید د سولې د عالي شورا لخوا ترسره شي، او د دې خبرو اترو مشري هم افغانان وکړي. سره له دې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ایران د سولې په پروسه کې د افغان حکومت د سیاست ملاتړ کوي، خو ځینې څېړونکي برعکس ایران هم په افغانستان کې په مداخلو او ناآرامیو تورنوي. دوی وایي چې پاکستان او ایران دواړه نه غواړي چې افغانستان په سیمه کې د یو پیاوړي هیواد په توګه رامنځته شي، او د همدې هدف لپاره هم تهران او هم اسلام آباد د افغانستان پر وړاندې دوه ګونی سیاست پر مخ وړي.
د ناتو تړون د دفاع وزیران راتلونکي سه شنبه په بروکسل کې راغونډیږي. په دې غونډه کې به ناتو ته د ورپېښو لوی ستونزو او په افغانستان کې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال پر روانه پروسه خبرې او بحثونه وسی. د فرانسې خبری آژانس په حواله جزئیات له رضوان مراد څخه اوري.
تمه ده چې د ناتو د دفاع وزیران په خپله غونډه کې د تړون ته د ورپېښو نورو ستونزو ترڅنګ په افغانستان کې د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د پروسې په اړه هم خبرې وکړي. د فرانسې د خبری آژانس په وینا د ناتو پر وړاندې مهمه پوښتنه دا ده چې له 2014 کال وروسته به د افغان ځواکونو د روزنې او سلامشورو لپاره څومره نړیوال سرتیری په افغانستان کې پاتې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې ځینو لویدیځو مقاماتو له 2014 کال څخه وروسته په افغانستان کې له 2000 تر 12000 عسکرو د پاتې کېدو خبره مطرح کړې ده. په افغانستان کې د ناتو ځواکونو پخوانی عمومي قمندان متقید جنرال جان ایلن تیره جمعه وویل له 2014 کال وروسته د افغان ملي ځواک په جوړولو کې له افغان حکومت سره د مرستې په خاطر ښایي زیاتو امریکایي سرتیرو ته په دې هیواد کې اړتیا وي. ټاکل شوې ده چې په بروکسل کې د ناتو دفاع وزیران د سه شنبه ورځې په خپله غونډه کې د تړون ته د سایبر یا انټرنیټي ګواښونو په اړه هم خبرې وکړي. د ناتو یو لوړ رتبه مقام د فرانسې خبری آژانس ته ویلي ناتو دا مهال د بل هر ګواښ په مقایسه له انټرنیټي خطر سره مخامخ ده. د متحده ایالاتو دفاع وزیر چک هیګل ویلي د انټرنیټي ګواښ مسأله د ناتو د خبرو اترو د اجنډا په سر کې ده. د غراز روان میلادي کال په سر کې د ناتو سرمنشي اندرس فوګ راسموسن انټرنیټي امنیت یو اساسي مسأله بللې وه. د ناتو پر انټرنیټي سیستم له څو سایبر حملو وروسته چې د اکثرو پړه پر چین اچول شوې ده، د تړون د انټرنیټي ګواښونو پر وړاندې خپل دفاعي سیستم لا پسې پیاوړی کړ. د دغو ګامونو هدف له انټرنیټي حملو څخه د ناتو تړون د معلوماتو د شبکو ساتل دي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو.
د برادی ملنینګ په نوم هغه امریکایي پوځي چې د ویکیلیکس مشهورې ویبپاڼې ته د پټو اسنادو په سپارلو تورن دی او ویل کېږي چې د امریکا د ملي امنیت په تاریخ کې یوه ناوړه رسوایي جوړه کړې د دوشنبه په ورځ محاکمه کیږي. ملنینګ د مجرم پیژندل کېدو په صورت کې په 145 کلونو بند محکوم کېدلی سي. فرشته جلالزی جزئیات لري.
برادلی مننګ په ځینې مواردو کې په خپلو کارونو اعتراف کړی خو د څارنوال لخوا تر ټولو جدي تورې رد کړی چې هغه په آګاهانه ډول د القاعده په څیر دښمن سره همکاري ده. دغه 15 کلن اسکر داسې ډیپلوماتیک اسناد او پوځي مدارک افشا کړل چې امریکا او د دې هیواد متحدینو ته د شرمندګۍ سبب شول. د برادلی مننګ پلویان وایي چې په دې اسنادو افشا کېدو په عراق او افغانستان کې د امریکا د جګړې په ډیرو تاریکو برخو رڼا واچوله او د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ شاته موجود عوامل یې څرګند کړل. خو مخالفان وایي چې برادلی مننګ خپل وطن ته خیانت کړی او د امریکایي وګړو په ګډون یې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د خلکو ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی. برادلی مننګ د پوځي استخباراتو د څیړونکو په توګه بغداد ته نږدې د امریکا په یو پوځي مرکز کې خدمت کاوه او د 2010 میلادي کال د می په میاشت کې ونیول شو. د قضیه د ادعاو پیچلتیا او د توقیف پر مهال له مننګ سره شوی چلند محاکمې ته د هغه د حاضرولو پروسه دومره وځنډوله. د محاکمې تر رسمي پیل مخکې د سوالونو او جوابونو اوږده لړۍ تر سره شوه. د مننګ حقوقي مدافع ډلې ویلي چې د امریکا پوځي چارواکو د دوی له موکل سره د توقيف پر مهال د تحقیق له سختو میتودونو کار اخیستی دی. نو کچېری پر هغه د زندان حکم وشي په اوتومات ډول به یو سل او دوله سورځي راکمې شي. سره له دې چې د برادلی مننګ دوسیه په امریکا کې د مدني ازادیو د مدافعینو او د سازمانونو له ملاتړ سره مخامخ شوی خو د امریکا حکومت وایي هغه اسناد چې د افشا کړل د امریکا له سیاسي دښمنانو سره چې القاعده یې هم برخه ده مرسته کوي. خو برادلی مننګ دایداوی ردوی د روان کال په پایل کې پر انټرنیټ د هغه د خبرو یو سبسوي برخه خبره سو چې پکې منل سوی چې د اسنادو یو ستره بسته یې ویکیلیکس تاسوولې و. د دې ټایپ اصليت نه دی تایید شوی. برادلی مننګ ویلی چې د اسناد په ټولنه کې د بحثونو د پایل لپاره استولې و. قاضي دنس لیند چې د مننګ خبري اوریدې ویلی پریب نشدی چې د محاکمې جریان د امریکا د بهرنی پالیسۍ د سموالی یا ناسموالی په اړه د بحثونو ښکار سي. برادلی مننګ د امریکایي پوځي په توګه د ښه خدمت د اصولو د ترپښولنې کولو او د ډسپلین ماتولو په شمول د لسو نورو تورونو منلو ته غاړه ایښي چې په شل کاله قید محکومېدلی سي. د محاکمه د امریکا د میرلند ایالت په پوځي مرکز فورت میډي کې ترسره کیږي. د برادلی مننګ پر ضد د حکومت په دوسیه کې ټینګار شوی چې د القاعده په خوانی مشر اسامه بن لادن له خپل یو همکار څخه غوښتنه کړې و چې هغه اسناد چې برادلی د ویکیلیکس پاڼې ته استولي وو ورته راغونډ کړي. د امریکا د ځانګړو سمندري ځواکونو یو افسر به چې په پاکستان کې د اسامه بن لادن پر کور په عملیاتو کې ګډون درلود د برادلی مننګ پر ضد شاهدي ورکړي. د برادلی مننګ د ملاتړ کوونکو شبکې ویلي چې لږ تر لږه 2000 تنو د شنبه په ورځ په مریلند کې د هغه په پلوي د امریکا د پوځي مرکز په وړاندې لاریون وکړ. ویکیلیکس ویبپاڼه په افغانستان او عراق کې د جګړې او د امریکایي ډیپلوماتانو د مراودو د اسنادو په شمول په نړۍ کې د ځینې پټو اسنادو د خپرونکو په توګه پیژندل کیږي.
د نورستان د امنیه قومندانۍ چرواکي وایي چې په کامدیش ولسوالۍ کې له پرون راهیسې د شپې تر ناوخته جګړه روانه وه چې تر اوسه په کې ګڼو وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتي. تفصیل له روح الله انوري واورئ.
د نورستان امنی قومندانۍ مسولین وایي چې د کامدیش په ولسوالۍ کې د تیرې ورځې له سهاره د شپې تر ناوخته جګړه روانه وه چې په کې دوه دولتي سرتیري وژل شوي او په لسګونو وسلوالو طالبان ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. د نورستان امنی قومندانۍ مرستیال محمد فاروق ازادۍ راډیو ته وویل چې د کامدیش په ګوردیش کې د افغان امنیتي ځواکونو په پوستو 250 وسلوالو طالبانو برید کړی و چې پاکستانیو پوځیانو یې ملګرتیا کوله. هغه وایي په جګړه او په مکی د هوایی بمبارۍ له امله په لسګونو وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. امنی قومندانۍ مرستیال وایي چې په ترسره شوې جګړه کې دوه دولتي سرتیري وژل شوي او څلور تنه ټپیان شوي دي او د دوی دوه امنیتي پوستې هم سوځېدلې دي. هغه وایي جګړه تېره شپه ناوخته پای ته رسېدلې او طالبان د جګړې له ځایه وتلو ته اړ شوي دي. د 201 سیلاب قلی اردو د دوهمې پلې لیوا ویاند محمد هارون یوسفزی ازادۍ راډیو ته وویل چې په جګړه کې 13 تنه وسلوال وژلي او 15 تنه یې ټپیان کړي دي او په په جګړه کې د دوی یو سرتیری هم وژل شوی دی.
وسوال مخالفین شی او پی وی سره نور تکان دی خو په یاد جگہ کې د نیمو د سرتیر هم بخارت راځي.
طالب وین ذبیح الله مجاهد ازادی راډیو ته په یو رالیږلي لیکلي تلیفوني پیغام کې داوه کړې چې دوه امنیتي پوستې نیولې او ګڼو دولتي سرتیرو ته یې مرګ ژوبلاړه ولیدا او څو میله وسلې هم ترلاسه کړې ده. مجاهد د خپلو ملګرو د تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. روح الله انوري، ازادی راډیو، کونړ.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته را استولې دي.
ملک زیلی کلی له ایران سره د طالبانو اړیکه د ایران په زیان ده، ځکه د خپل د امریکا حملو ته لار برابروي. محمد اکرام له لغمانه، طالبان د ایران په غوښتنه دغه هیواد ته ورغلي او غواړي د افغانستان د امن په خرابۍ کې ورڅخه ګټه واخلي. حقانی له کونړ ولایته، پر ایران باور پاتې نه دی، ډیر بیګناه افغانان یې وژل، طالبان د دوی په لاس وسلوال کیږي او افغانان پرې وژني. افغانان دې د ایران په بې ګټو خبرو نه تیر وځي. فضل خالق لیکي، طالبان کله هر هیواد څخه مرسته وغواړي نور نو نسي کولای افغان دولت ته سقوط ورکړي. شاه جهان ساجد بومیوال له لغمانه، کچیره دولت غواړي په افغانستان کې امن ټینګ سي، په هر قیمت چې کیږي له طالبانو سره دی د سولې خبرې وکړي. بل اوریدونکو لیکلي، ایران له هغه چا سره مرسته کوي چې په افغانستان کې سولې نه غواړي. او محمد حکیم له غزنی، طالبانو د پاکستان غلامي ډیره وکړه، د هغوی د ګټو لپاره ډیر افغانان وژل، اوس غواړي ایران ته دغه خدمت وکړي.
ولسی جرګه د بلخ د والی د ورستوي سرګندونو په جواب کې وایي، کومه فیصله چې جرګې په الکترونیکی تذکرو کې د قوم د نه لیکلو په حق لکړې، له اساسي قانون سره سم عمل دی. ولسی جرګه تیر اونۍ د رایو په اکثریت تصویب کړ چې په الکترونیکی تذکرو کې د قوم نه یادېږي. تفصیل د خان محمد سین پر رپورت کې.
د ولسی جرګې اداري هیئت وایي، په الکترونیکی تذکرو کې د قوم د نه لیکلو پریکړه د خلکو استازو په غوسه اکثریت کړي او دا یو قانوني عمل دی. ولسی جرګې تیرونه د رایو په اکثریت پریکړه وکړه چې په الکترونیکی تذکرو کې د قوم ونه لیکل شي. له دې پریکړې وروسته د بلخ والی عطا محمد نور زینو رسنیو ته ویلي چې دا پریکړه د ولسی جرګې له صلاحیت پورته ده. د ولسی جرګې منشي انجینیر سید اکرام د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د بلخ د والی سرګندونې د هغه شخصي نظر وباله او ویل چې دا پریکړه د ټول ملت په ګټه ده.
په دغه فیصله کې ولسی جرګه چې د مختلف اقوامو استازي وجود لري او دغه ټول استازي چې په اکثریت دغه قانون تصویب کړی، دا د افغانستان د اساسي قانون له مخې دغه تصامیم دوی نیولې او دا د افغانستان د خلکو د خیر دپاره دی او د ملي وحدت دپاره دی.
ولسی جرګې د تیرې چهارشنبې په ورځ د نفوسو د ثبت او احوال پر قانون بحث وکړ او ځینې مادې تصویب کړې. د دې قانون په یو ماده کې راغلی و چې قوم دې په تذکره کې ونه لیکل شي. پر دې ماده رایګیری وشوه او په اکثریت تصویب شو چې په تذکره کې د قوم نه لیکل کیږي. د عدلی وزارت وایي، د بیلابیلو قومونو نمونه په ډیټابیس کې په بشپړه توګه لیکل کیږي او ضرورت یې نشته چې په تذکره کې د هم ولیکل شي. د بلخ والی عطا محمد نور د ولسی جرګې پریکړه د جرګې له صلاحیته پورته ګڼلې ده.
جناب رئیس پارلمان، برای خودت کی صلاحیت داد که خودت در حیث قومیت و هویت مردم تصمیم بگیری و این رابطه مدیریت بکنی که قوم
د پارلمان؟ جناب رئیس، تا ته چا دا صلاحیت در کړی چې د خلکو د قومیت او هویت په حق له تصمیم ونیسي او وایي چې لاس پورته کړی چې په تذکره کې د قوم وی او یاد نه وی؟ دا ستا صلاحیت نه وو او دا مدیریت به نه کاوه. دا به د قانون پوهانو کار وای چې قانون جوړوي. نه پوهیږم دا صلاحیت چا درکړی چې د خلکو د قوم په حق له تصمیم نیسي چې په اسنادو کې قوم وی یا نه وی.
دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د حکومت مخالف سیاسي ګوندونه تاکید کوي چې الکترونیکی تذکرې دې د جمهوری ریاست د انتخاباتو د مخه چاپ او د هیواد پر راتباو دې وویشل شي. د مخابرات وزارت وایي، د دې تذکیرو چاپولو ته تخنیکی وسایل آماده کړي او د ویشلو چارې د کورنیو چارو وزارت په غاړه دي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د پانتونونو د استادانو ټولنې د شنبې پر ورځ په کار پیل وکړ. مسؤلان وایي چې په دې ټولنې کې د ټولو دولتي پانتونونو ځینې استادان غړیتوب لري. تفصیل د ناجیه سپی پر پټ کې اوري.
د افغانستان د پوهنتونونو د استادانو ټولنه وروسته له هغې رامنځته کیږي چې د کابل پوهنتون د ټولنیزو علومو په پوهنځي کې د دې پوهنځي پر رئیس یو شمېر محصلینو اعتراضونه وکړل او د دې مسلې د پوهنتون د یو شمېر محصلینو ترمنځ کشمکشونه رامنځته کړل. د دې ټولنې مسؤلین وایي چې د پوهنتونونو د استادانو د دې ټولنې د جوړېدو یو هدف دا دی چې د استادانو ستونزې هوارې شي. د دې ټولنې رئیس تاج محمد اکبر وویل
هغه مسائل او ستونزې چې د پوهنتون استادان او انجمنونو ورسره مخ دي، دغه اتحادیه به د دغو ستونزو په له منځه وړلو کې هڅې وکړي. د افغانستان په تاریخ کې دا لومړی وار دی چې د ټولو پوهنتونونو د انجمنونو په ګډون دا ډول اتحادیه جوړیږي.
په تیرو شلو ورځو کې د کابل پوهنتون یو شمېر محصلینو د نه خوړو اعتصاب، مظاهرې او اعتراضونه وکړل. دغه اعتراضونه د ټولنیزو علومو د پوهنځي د یو شمېر محصلینو د نه خوړو له اعتصاب وروسته رامنځته شول. اعتصاب کوونکو د دغه پوهنځي د رئیس فاروق عبدالله او یو استاد فیصل امین د ګوښه کېدو غوښتنه لرله چې وروسته چارواکو اعلان وکړ چې د دوی غوښتنې به عملي شي. اعتصاب کوونکو دوی په تعصب تورنول چې یو شمېر نورو محصلینو بیا دغه دعوی رد کړي. د ټولنیزو علومو د پوهنځي د رئیس په ملاتړ درسي اعتصاب پیل کړ. د پوهنتونونو د استادانو د نوې ټولنې مسؤلین وایي چې دغه مسله به هم وسیړي او هوارولو هڅې به یې وکړي. بلخوا د لوړو ځکه د وزارت چارواکو د دې ټولنې د جوړېدو هرکلی کړي. د دې ټولنې د پرانیستلو په غونډه کې د لوړو زده کړو وزیر عبیدالله عبید وویل
زما غوښتنه د یو استاد په صفت د دې ټولنې له ټولو غړو څخه دا ده چې د لوړو زده کړو ستونزې خپل حل کړي او پرې نږدي چې د لوړو زده کړو ستونزو په اړه له بهر نه د مرستو په نامه د لوړو زده کړو ستونزې لا پسې ډېرې شي.
د لوړو زده کړو وزیر همداراز د دې ټولنې د جوړېدو په مناسبت د جمهور رئیس حمید کرزی پیغام هم ولست. په پیغام کې راغلی چې له پوهنتونونو څخه باید د سیاسي اهدافو لپاره کار وانخیستل شي، خو په دې وروستیو کې یو شمېر محصلینو او کتونکو په حکومت انتقاد وکړ چې خپل ځینې داسې ګامونه پورته کوي چې په پوهنتونونو کې د سیاسي فعالیتونو سبب ګرځي.
د ورکو عزیزانو لټون د ازادۍ رادیو په همدې خبرونه کې
د حکومت ځینی مخالف سیاسي ګوندونه ټینګار کوي چې د جمهوری ریاست د راتلونکو انتخاباتو په اړه له ملي توافق نه په ګټه اخیستنې سره د خلکو له احساساتو سره دی لوبه ونسي. جمهور رئیس حمید کرزی تیره پنځشنبه ویلي و چې غوره به وي چې د جمهوری ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره د یوې ملي اجماع د لارې دوه یا درې تنه کاندیدان ودرېږي. صفی الله ستنیکزی او نور جزئیات.
پراتلونکي کال کې د جمهوری ریاست لپاره د رڼو انتخاباتو په خاطر د افغان حکومت له هڅو سره سره ځینی مخالف سیاسي ګوندونه اوس هم په دې برخه کې اندېښنې لري. دغه ګوندونو مشران ټینګار کوي چې د خلکو د ارادې په اساس شفافه او عادلانه انتخابات به د افغانستان اوسنۍ ستونزې له منځه یوسي. په ولسی جرګه کې د خلکو استازي او د ملي ائتلاف د رهبرۍ د هیئت غړی محمد یونس قانوني خبرداري ورکوي چې د ملي اجماع د نوم په اخیستلو سره باید د خلکو له احساساتو سره لوبي ونه شي.
تعریف ما از اجماع چیست؟
بحث داره چه اجماع از مون تعریف سده ای که اجماع پا دی معنوی چیز مونگ محترم حاکم تیم مشخص کاندیدان پا گوته کری او بیا لها غوی سخه دا ملاتر لپار از مونگ خلکو تا بلا نور کری. دا اجماع نده، دا دا افغانستان دا خلکو دا اراده اخیستل دی.
یک گرفتن اراده مردم افغانستان هست.
خغلی قانونی د خبری هغه غونډه ته وکړي چې د جنرال داوود داوود او جنرال شاه جهان نوري د وژل کېدو د دویمې کلیزې په مناسبت د شنبه پورز په کابل کې جوړه شوې و. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر کرزی تیره پنځشنبه د کلیو د پراختیا شوراګانو په غونډه کې ټینګار وکړ چې د جمهوری ریاست راتلونکو انتخاباتو ته د ملي اجماع لاره دوا تر درې تنه ودرېږي.
بهتري خود بود کې ما از طریق یک اجماع ملی مردم افغانستان
خبداوی چې مونږ د افغانستان د خلکو د ملي اجماع لاره یو دوا کاندیدان راو بسو. تاسو ټول په کلیو او خارونو کې په مشوره یو دوا درې کاندیدان را مخته
کړئ. یو دوسی کاندید بیرو بکشین.
خغلی کرزی یو ځل بیا ډاډ ورکړ چې د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات به هرو مرو کیږي. خو داسې ښکاري چې د افغان چارواکو د غژمنو تر اوسه هم د افغان حکومت د سیاسي مخالفو ګوندونو د مشرانو قناعت نه دی ترلاسه کړی. یاد غونډې ته په وینا کې د ملي ملي ائتلاف مشر ډاکټر عبدالعبدالله له حکومت څخه وغوښتل چې په دې برخه کې ستونزه جوړه نه کړي او پرېږدي چې انتخابات له درغلیو پرته وشي.
بیا هم د افغانستان موجوده ادارې ته وینا کوم، مهرباني وکړئ بحران رامنځته نه کړئ. د انتخاباتو بدیل هیڅ کومه بهانه نشي کېدی. ټول دښمنه وکړي چې اجازه به نه ورکوو چې په انتخابات کې درغلي وسي او پرې به نه ږدو چې هغه پراخې درغلۍ تکرار سي چې په تېرو انتخاباتو کې زموږ خلکو ولیدلې.
د افغانستان د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو راتلونکو انتخاباتو ته شاوخوا لس میاشتې پاتې دي. د افغان حکومت د مخالفو سیاسي ګوندونو مشرانو له ټولو افغانانو وغوښتل چې په دغو انتخاباتو کې په پراخه کچه په خپل ګډون سره د خپل هیواد په برخلیک ټاکلو کې ونډه واخلي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
افغانستان د انتقال په مرحله کې ډیر شر له ازادي راډیو.